السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. پیل له خبرونو کوو له ناجیې صفینې اوري.
جمهوری ریاست له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل: د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنیني فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزیر د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړه او اوس ملي شورا مسولیت لري چې خپل مسولیت ترسره کړي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان حکومت په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د رواني میزان میاشتې په 24 نیټه ترسره کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ل خپل دریو ساتونکو سره وژل شوی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان تیر شپه ل امنیتي ځواکونو سره تر 15 ساعته جګړې وروسته وژل شوی چې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بلې خوا چارواکي وایي چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیرې او تڼیو د ولسوالیو ترمنځ سیمه کې 11 کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والی حکم خان حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیې به یې ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل وروسته به اړلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست والی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بارولونکي موټر سایکلونه او ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 دیش پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ دیش پوله او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو خزینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. روحانی پرون په تهران کې په خپل وینا کې ویل د اول وار لپاره به موږ په پارلمان کې 13 خزینه وکیلان ولرو او دا یو ریکارډ دی او موږ ډیر خوشحالي یو. روحانی هیله وخوده چې نور خزی به هم له دې څخه په سیاست کې د ګډون الهام واخلي. د ایران د مجلس یا پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې چې د جمعې په ورځ وشو سلور مېرمنې کامیاب شوې دي. مخکې په پارلمان کې د 290 سیټونو له جملې یوازې 900 کې د خزینه وکیلانو په برخه شوی. په دغه تازه بریالي شو 13 خزینه وکیلانو کې ځنې د ولسمشر روحانی د اصلاح غوښتونکو ډلې او ځنې خپلواکي کاندیدان دي. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خارګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بیرته ونیوه. کورد چارواکو پرون ویل چې کورد پېشمرګز واکونو او شیعه ملیشه قواوو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي ملاتړ اول د عراق دغه شمالي ښارګوټی محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د کردستان محلي امنیتي شورا او د شیعهګانو د پوځ یو ترکمن قمندان تایید کړه چې بشیر ښارګوټی نور د داعش په کنټرول کې نه دی. یو ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت سار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړیو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیموونکو له مظاهراتیانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیموونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پرېکړه وکړه چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پېښ نه کړي. جان برینن د خبره د القاعده شبکې د بخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 50 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینن پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل د داعش ډلې د مشر لمنځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته واجی است. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار لپاره د طالبانو والی د هغه مرستل او تر څلوېښتو زیات وسلوال وژل سوي. افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي.
په این فرمان د تقسیم پیرسن تا کار اصلاحات انتخاباتی هست.
په کندهار کې هغه معلولین چې د باسکټبال تمرینونه کوي وایي چې د امکاناتو له کموالي څخه ځورېږي.
هغه جمعنی ازم سره مو هم پټ نه دی، دغه خطره کله ژمی به باران او به یخنۍ مشته ډېر غټ خنده.
د لوی پکتیا د زدرن میشتو ولسوالۍ مشران وایي د امن په ټینګښت کې همکاري کوي.
د امن لپاره او د سولې لپاره په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګډه بل کړي.
روانونی اروپایی ټولنه هغه پلان عملی کوي چې لمخه ترکانو ته دغه ټولنې ته لویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د ازادي راډیو د خبرونه په یو تازه راپور سره پیلوو. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو والی د هغه مرستل او تر څلوېښتو زیات وسلوال وجل سی وی دی. محمد صادق رښتنی راپور راکوي. رښتنی صاحب، دغه وسلوال او د هغوی مشران په کومه ولسوالۍ کې وجل سی وی؟ سلیتا
به تاسو ورته کوم یو دل بیا سلام. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاچل الله داغه مرستیال مولوی احمد شاه همت چې مشهور فارمانی و تیر ورځ په شاوري کوټ ولسوالۍ کې د یوې درجې جګړې پر مهال وژل شوی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ورسول افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصولو په هدف چاړيز عملیات وکړه. دی وایي چې تیر ورځ سهار لس بجې د یادې لارې پر سر په کندهار سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې اوس هم په دې جګړه کې د تلویزیون څخه وکړل طالبان ووژل شو. دوی وایي چې په دغه جګړه کې چې د مازیګر تر څلورو بجو پورې دوام وکړ، هم د طالبان والی او مرسیال هم په دې جګړه کې برخه درلوده چې بل اخره د امنیتي ځواکونو په ډول سره ووژل شو. بیا درانه وایي چې په دې جګړه کې افغانانو او ملکي کسانو ته مرګ ژوبل نه راوسته.
په خپل وسلوالو په دې اړه څه ویلې دي تر اوسه پورې؟
د روزګان او کندهار د لوی لارې سر تیر څو ورځو راپېږي خو عملیات روان او د لارې د ترافیک په مختلفو وچې موږ سهار هم په خپلو ریپورټونو کې دا یادونه وکړه. البته په تیر څو ورځو کې وسوال طالبانو د خپلو لاسته راوړنو په ریپورټونو خبرول خو د وروستي تیر شپه راځي خپل عمل نه ښکاره کړي.
ډېر مننه ومرودل چې د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی مولوی حیات الله د هغه مرستیال مولوی احمد شاه او تر څلوېښتو زیات نور وسلوال د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې غږ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولس مشر دویم راسل پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خواهش میاست که هر چی سرعت بدین به این فرمان به تصویب برسه.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چاره پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همدارز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پر رسول د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د هغه شبکه په افغانستان کې فعاله ده، خو دوی د ځپلو توان لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه سالی صاحب. بلې، لنن څخه 15 کاله وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په زړه ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې د ده په خبره د زرګونو امریکایانو د وژنو مسؤول و وواژه.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Go, 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 go.
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د اسامه بن لادن وژنې پر القاعده شبکې منفي اغیز وکړ، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونه د القاعده ډلې په ګډون د هرې ترهګریزې ډلې د ځپلو توان لري. خب، تشکر از اینکه وخت دادین. بفرمایین در رابطه به که هم د القاعده ډلې د زپلو د افغانستان دفاع وزارت د القاعده ډلې د زپلو د توان خبره کوي، خو د افغانستان ولسی جرګه به وایي که امریکا د القاعده ډلې او د نورو ترهګریزو ډلو د زپلو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته ونه کړي، ممکن چې دغه ډله بیا په افغانستان کې د پخوا په څیر فعال شي او خپل ترهګریز فعالیتونه سرته ورسوي.
په دې کې دا ویلی سم چې تر یو حده پورې به دوی کامیابي ترلاسه کړي، خو هغه کومه برنامه چې وه یا پروګرام چې و چې دوی راغلي هغه تهدیدات اوس موجود دي. دوی راغلي دي دې لپاره اوس بیا القاعده جرلې به ختمي، جرلې اوس موجودې دي.
که څه هم د اسامه بن لادن له وژنې 15 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې د ناتو ملاتړ یا د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی هم دا مني چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د غډل الله هم فعال ده، خو دوی هڅه کوي چې له هر ممکنه لارو دغه ډلې د فعالیت مخه ونیسي او په افغانستان کې هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هر ډول دغه ډلې د تهدیداتو مخه ونیول شي.
ډیر مننه و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت و یا القاعده شبکه په افغانستان کې اوس هم فعاله ده، خو دغه وزارت یې د ځپلو توان او پروګرامونه لري. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره سول. 15 کاله مخکې په همدې نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وجل کېدو له کبله دغه ډله کمزورې سوي، خو د اسلامي دولت د یادایش شایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته ستونزې پیښې کړي. جان برینن دغه خبرې پرون له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. هغه ویلي د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سختریزې ډلې پر ماتېدو پراخه اغېز وکړي. د بحث لپاره د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي سره له کابله په مستقیم تماس کړی. اعظمي صاحب، خبرونې ته شرغ لسته تاسو راپور هم واورید، څه فکر کوي چې د اسامه بن لادن وجل کېدلو پر القاعده شبکې تاثیر کړی یا دغه ډلې کمزورې کړی؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. یو خدا دی چې باید مخکې ځینې ستاسو سوال ته ولاړ شم. دا ویل غواړم کله چې د تاریخ په اوږدو کې کوم دغه ګروپونه، ترورستي ګروپونه او یا هم داسې شبکې لکه القاعده پیدا کېږي، نو بیا دا تقریبا ناممکنه ده چې دوی بیا له منځه ولاړ شي. دا به ضعیفه کېږي یا به بېرته قوي کېږي، خو د دې له منځه تلل تقریبا یو ناممکن کار دی. القاعده د اسامه بن لادن تر رهبرۍ لاندې ښه مخته ولاړل، ډېر دوی په سلاح اچیومنټس یا لاسته راوړنې درلودل، او د دوی رامنځته کېدلو یوازینی هدف همدا و چې یو اسلامي دولت لکه داعش اوس غواړي، دوی په هماغه وخت کې په همدې دغه باندې اجنډا او په دې هدف باندې راپورته شي. مګر دا چې د افغانستان جهاد او د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته کورنۍ جګړه افغانستان ته راغله، نو دوی دغه هدف یې خراب کړی. دا هیڅ تاسو وګورئ، خپل د القاعده یو محصول دی. یعنی القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر دوی چې په کوم په د کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړی درلودل، هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د ایمانوال زواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه شوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوی مشرتابه یعنی ایمانوال زواهری باندې دا ادعا کول چې دوی ډېر فعال نه دي او هغه څه لاسته راوړون چې دوی رودل دي نه ساتلی، نو په دا خاطر القاعده ځین جلا شو. مګر د دې نه باوجود هم دوی وکولای شوای چې مثلا په د اسامه بن لادن د مرګ وروسته القاعده په بنغازی کې حمله وکړي، د امریکا سفیر ووژل شو. په جنوبي افریقا کې د 2014 کې څو حمله په لاره واچولې، په 2015 کې په فرانس کې د مثلا د چارلي هبدو په ماګزین باندې حمله وکړله. نو دوی کمزوري دي، مګر بیا هم د دې توانایي لري چې د امنیت ته یو لوی ګواښ.
بله، نن سبا تاسو فکر کوئ چې القاعده شبکه په نړۍ کې کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستلی که هغه پخواني اهداف اوس هم تعقیبوي؟
د دې یو دغه د دې چې مثلا په هدف خو ما مخکې ول چې هغه د دې د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت جوړیدل ول، که اوس چې داعش مختوري یا داعش هغه اجنډا مختوري، دا د دې اول هدف. مګر دا د افغان جهاد د ناکام کېدل وروسته یا مثلا هغه په افغانستان کې خپل منځي جګړې سره نه دا لمنځه ولاړې، دا نور نشوي تللی. د دې اوس دا د تر ټولو مهم دا دی چې دوی بیرته خپل په نړیوال سټیج کې ځان بیرته مطرح کړي او د داسې یو رقیب لکه داعش یا اسلامي دولت د دې پر وړاندې باندې دوی باید په ریلیونټ پات شي. یعنی د دوی باید د منځه ولاړ نه شي، سروایول چې ورته وایي. د دوی لومړی هدف زه فکر کوم دا دی. او بل دوم دا دی چې هغه ډلې چپلې چې مثلا د داعش سره مخالفتونه لري، د هغې سره خپل ارتباطات کوي. اوس تاسو وګورئ جبهة النصرة ده او یا مثلا افغان طالبان دي یا الشباب دی، دا هغه ډلې دي چې د داعش پر خلاف دي او یا د داعش سره انډیوالي تر اوسه نه ده جوړه کړې. نو دوی دې ته دغه یو بل د هدفونو څخه دی چې د هغې سره رابط دی چې تر څو پر هغه ساحو کې چې داعش تر اوسه نه دی تللی یا هلته امکان د داعش نشته نو دوی خپل نفوذ زیات کړي.
بله، دغه نورو سختریزو ډلو لکه داعش چې تاسو یادونه وکړه، دوی څنګه یو ناڅاپه ظهور وکړ او دومره قوي سو چې سیمې ته امنیتي خطر پیښ کړي او تر بلې هرې سختریزې ډلې زیاتې مالي سرچینې هم لري؟
ګورې، تر ټولو مهمه دا ده، ما مخکې اشاره ورته وکړل چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو ایمانوال زواهری هوغونده دغه القاعدې ته پراختیا نه شوی ورکولی. نو دا د دې باعث شو چې د دوی غړي یا مثلا هغه سختریز افراد په القاعده کې د دې هڅه وکړي چې دوی خپل یو برانډ یا خپل یو ګروپ جوړ کړي، او هغه مثلا ابوبکر داعش خپله د القاعدې یوه برخه وه، یو ګروپ یې و، او ابوبکر البغدادي خپل د دیو کمانډان. نو بیا هغه داسې وکړل چې موږ جو سوریه ته، په سوریه کې لاس تر کو جنگو، زواهری داسې ورته وویل چې مثلا زموږ ستاسو اجنډا یوازې پر عراق باندې پوری محدود ده، تاسو نور مخ ته نشئ تللی. کوم چې دا وسنی داعش ته د کابل ورنه واغ ول چې هر چیرې موږ باید ورې دغه کومک وکړو. یو دغه دلیل چې مثلا دوی د خپل جغرافیا ډیره پراخه کړل، یعنی د عراق شروعاړو سوریه ته موشتل، بل دا دی چې په د سنی شیعه د سنی او شیعه د کار څخه دوی استفاده وکړل داعش، او مالی منابع یې هم تابان زیاتې درلودلې، او په ډېر لنډ وخت کې ډېرې زیاتې سیمې ونیولې، او په نړیواله کچه یې حملې وکړلې. چې دا حتی ځینې پخواني القاعده کسان هم یې ته وهڅول چې دوی باید د خپل ګروپ پرېږدي او القاعده سره یوځای شي. نو په دې خاطر باندې دوی دغه سوله دوی داعش کامیابه شو، او د القاعده څخه لا د خپل مادر یا خپل هغه مورنی ګروپ څخه هم ډیر مخته ولاړل.
بله، اعظمی صاحب، راپورونه وایي چې تاسو اروپا څخه کسان وروان دي منځنی ختیځ ته چې له داعش ډلې سره ملګري سي. دوی تګلار خو تاسو ته هم معلومی چې زیاته افراطی ده او له تاوتریخوالي څخه ډکه ده. دغه ځوانان ولې ورزی له داعش ډلې سره ملګري کیجال ده چې په خپل هیوادونو کې هیڅ ډول ستونزه به هم نه لري؟
یو داعش یو تر ټولو ډیر مهم کار کړی دی، هغه د میډیا څخه ډیر ښه استفاده د خپل ځان لپاره کړی ده، او بل دا دی چې دوی د اسلامي ټیکنالوژي اسلامي دغه کې کم جسټس سنټر مثلا د تیم مثلا ویل دي چې په آخري وخت زمانه کې به یو تور بیرغونه مثلا د سوریه څخه راپورته کیږي، او دا د وخت اخیری دی، او دا هغه بلک فورسز یا هغه تور بیرغی فوز دی چې مثلا دوی به بیا د دجال سره جنگ کوي، او یعنی هغه ډېر ښه دی داعش استفاده کړی دی. دا هغه څه دي چې القاعده نه درلودل، کې درلودل هم ډېر په کمه ساته باندې درلودل. یعنی تاسو وګورئ داعش چې په کمه اندازه باندې د میډیا سره.
بله، ډېره مننه ستاسو. ټلیفون قطع سو. د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي ومرودل چې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله مخکې په همدې نیټې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته ستونزه پیښ کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، حکومت یې بیوزله او وزګار او ځوانانو ته کاری فرصتونه برابر کړي چې په دې توګه دوی له ناوړه کارونو راوګرځي. عبد الله خوګیانی لیکلي، هغه کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شوي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دولت یې د دغو کورنیو ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. عبد الله له کابل لیکلي، د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، دولت یې د دې ستونزې حل ته پام وکړي. محمد ابراهیم هلال لیکلي، اباسین دی پاک خدای وبخشي، او له افغانانو مې غوښتنه ده د دغسې نورو ظلمونو مخه ونیسي. عبدالواسع ارمان له لوګره، په لوګر کې د برېښنا پرستونو یا پایو کار روان دي. تر خادر سیمه پورې کار رسیدلی له حکومت څخه غواړو چې دغه پروژه چټک کړي او ژر خلکو ته برښنا ورکړي. جیلانی سرحدي لیکلي په کار ده د طالبانو مشران اعدام سي چې اعدام نسي دوی بیرته د افغانستان په خرابولو لاس پورې کوي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په څمکنیو ډنډ پټان ولسوالیو کې اوس هم د ایم ټي این او اتصالاتو مخابراتي شبکې بندې دي. د سیمې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. حاجي عبدالغفار له هلمند لیکلي د ولسمشر غني تر عمل خبرې زیاتې دي. په کار د ولسمشر نورې ژمنې ونه کړي ځکه تشې ژمنې د خلکو درد نه دوا کوي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تصویب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په خپله وینا کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلې مهلت ترسره کیږي او افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي دي. ولسي جرګه به د ولسمشر تقنینی فرمان کله تصویب کړي؟ د ځواب لپاره د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. غفاري صاحب، خبرونه ته شرغلاست، ستاسو اجرات به څه وي؟ کله به دغه فرمان تصویب سي د ولسي جرګې لخوا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د همکارانو یعنی د ټول وکیلانو تصمیم دغه رقم دی چې ان شاء الله دغه د قانون طرحې ته باید په پارلمان کې اولویت ورکړل شي. هر څومره ژر کار به پر شروع شي تسکویره چې د قانون طرح چې مشترکی ری اول افلا د رئیس تخوا مربوطه کمیسیون ته استول کیږي تر هغه وروسته هغه خپل مشورې او بحثونه پر شروع کوي او خپل پیشنهادات سره د اصلي طرح نور کمیسیون ته استوي. بیا د هغه د نظرات در ټولولو لپاره مشترکه غونډه جوړیږي. هر وخت چې نهایی آمادگی د دې سره موجوده بیا د عمومي غونډې په اجنډا کې شاملېږي او پر هغه باندې تصمیم ګیري او رای ګیري کیږي. فعلا د ټولو اراده او تصمیم دغه رقم دی چې دغه قانون ته تر نورو قوانینو اولویت ورکړل شي. اوس یې هم وخت تېر دی، باید تر اوسه کال انتخابات سوی وای، حد اقل که د سږ کال دپاره دغه عملي ونیول شي نو موږ د وطن او د خلکو او د پارلمان په ګټه بولو.
بلی، دغه فرمان تصویب به څه فکر کوي چې څومره وکولی سي په انتخاباتي نظام کې د اصلاح بهیر ته چټکتیا په برخه کې، ځکه ولسي جرګه هم په دغه نظام کې همیشه د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده یا یې کوي؟
بله، یعنی موږ هم غواړو چې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راشي. دغه مسوده چې موږ لیدلې په ځینو مواردو کې بحث او تعدیلاتو ته ضرورت شته، که موږ خپل قضاوت او خپل تصمیمګیري یا نظر د دغه قانون په هکله ووایو نو مناسب به دغه وي چې په پای کې هر وخت چې دا قانون د پارلمان د خوا تصویبېږي هغه وخت خپل د مسودې څخه دفاع وکړو. فعلا ځینې مواد شته چې بحث او تعدیل ته نیاز او ضرورت لري.
بله، ډېره مننه ستاسو څخه. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري به ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تصویب کړي. ولسي جرګه هم وایي چې دوی هڅه کوي دغه فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مختګونه او د پاکستان د ناغړیو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان شکایت د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهمه مطالبه او تبصری دي. ډیر ژر به له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرې ورستۍ شي. دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی د حکومت د نن یو شمیر کړي شته چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو مخالفت کوي او دا هغه کسان دي چې اوس د حزب په نوم امتیاز اخلي. خو د ګلبدین حکمتیار پر اتاک سره به دوی له امتیازه به برخي شي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې سولې ته د حزب اسلامي له راتاک سره به د افغانستان د نارامۍ په کچه کې 40% کموالی راشي. ورسپانې د ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال په حواله لیکلي چې ولسمشر وړ مشپه د حزب اسلامي له استادو سره قتل او ډیر ژر به ورسره هوکړه ته ورسیږي. سرنوشت پرسپانه هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې راتلونکو اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. په مطلب کې راغلی لولسمشر سره د حزب اسلامي د پلاوی په ورستۍ لیدنه کې د یو داسې سند پر جوړولو پریکړه شوې چې ګلبدین حکمتیار او محمد اشرف غنی به لاسلیکونه پرې کوي. د مطلب لیکوال ویلي تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د لرې کولو په اړه هم ناسته جوړه کړې وه. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه د افغان تحلیلګر احمد سیدی مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل له مخې د نړۍ د سولې د ګواښ په صورت کې او یا هم د تاوتریخوالي د زیاتوالي په صورت کې ملي امنیت شورا یوازې د سپارښتنې مسؤلیت نه لري، بلکې د قوې د استعمال مسؤلیت هم لري. د مقالې لیکوال ویلي ملګرو ملتونو ته به د پاکستان په اړه شکایت وړاندې شي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لخوا د یو تجربه کار استازي نشټوالی به د دې سبب شي چې دغه شکایت لازمه نتیجه ورنه کړي. جامعه باز ورسپاړي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ډیر حساس دی او په همدې حساسو شرایطو کې یو شمېر سیاسي ډلې چې له واک لري پاتې دي د حکومت پر ضد اقدامات کوي. په سرمقاله کې راغلي همدغه کړي اوس په همدې مخالفو دریځونو سره اوبه خړوي او خپل کبان پکې نیسي.
سیاسي ازادي رادیو ته غوښتنې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر لاندو خبرونو وروسته ناجیه صافی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول وژل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خرګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بیرته ونیوه. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي.
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم وبرې چې چرواکي وایي د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی مولوي حیات الله، د هغه مرستیال مولوي احمد شاه او تر څلوېښتو زیات نور وسلول په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پرون وجل سی ودی. د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو مشرانو او مخاورو د سولې او ثبات په نامه یو نوی شورا جوړ کړی. دوی وایي چې هڅه کوي د امن لټینګش سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر راپور کې.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا ارمان او اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د اولسو زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیستغونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله کلویا کچکه دلوی پکتیا د ولسونو د پاره په گاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق د پاره، د امن د پاره او د سولې د پاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نمله تر کوي ترڅو وکولای شو د متحد افغانستان د پاره په گاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په غزا کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میچ د کیمه تغلار دو دی خوست نه دی ګردز افرات دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ تر چې کیمه دی زدران خور دو فومی بوند دی رستر رستر لاری دی کچا پلیار کی غلا وکړه او چاته چې مشکل ور سوال دی دغه بکیر سوینوی او پینځه لک ری پی جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخی دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرې غلط سړی به موږ په خپل خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړی به ملاتړ نه کوو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل لپاره به هلې ځالې کوو او پروژه به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د دی و خیر د خګړه د پاره جوړیږي دا کار به کوو.
د یادونه ورده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یو لس ولسوالۍ لري چې ډیری غریزي سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پیښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میاشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هره ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. صادق غنشتنی راپور لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېرې د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټي کې هره ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټي کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپاړس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخبه لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره د پریکټس لوبې دي چې موږ یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ زموږ رخصتي ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې زموږ تمریناتي لوبې دي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیانو کې اکثره په بین المللي بازیانو کې بازی کوي، نورې په ملي بازی کوي.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکښې وکړي. خوسیدا جان د لوبغالی معیارینه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سردي وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کوو خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ ته ډېر هر سخن ګرځي، لکه درته وښیم دغه جمع نیازوم سره مو هم پټ نه دی. دغه خطره کله ژمی بیا باران او د یخنۍ موږ ته ډېر یو خوند غټ خوند ده، او بیا اوړی یا دوبی شي بیا ډېره ګرمي ډېره غټه موږ مر سوځوي او نه هم پرېږدي که ډېر خپل بازی ته ادامه ورکړو، تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله عمریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبې دا تمرینات ډېر مهم بولي. د عمریار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درېم مقام ګټلی.
سوچ دې چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم افغانستان په سر جوړیږي، تاکي موږ هغه څه چې الحمدلله تیر کال مو درېم مقام هم لاسته راوړی، او دا ویاړ موږ کندهار ولایت په برخه کړی. همدارنګه زموږ پلیر چې هغه وپار نومیږي، خپل معلول هم دي، دغه ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړی ده. همدارنګ د اکتوبر په ولسم جاپان ته سفر هم لري، هلته په جاپان کې د افغانستان د لوب سره ولوبي. همدارنګ ورې لوبي وکړي او دغه افغانستان ته رسېږي.
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې یوازې نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته هم توجه وشي.
خبری است. د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په غاړه د یو لري ښارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د څیړونکو او ساینس پوهانو پام ځان ته اړولی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د ایتالیا په دغه کوچني ښار کې چې آسچار ویلی نومیږي، درې سوه داسې کسان شته چې عمرونه یې تر سلو کلونو اوښتي دي. امریکایي او ایټالیایي څیړونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دې وي چې په دې کوچني ښارګي کې ولې درې سوه تنه تر سلو کلونو زیات عمر لري. په آسچر ویلی کې چې د اوسیدونکو شمیر یې دوه زره تنه دی، د زړه او هیرې یا الزایمر ناروغۍ ډېرې لږې دي. څیړونکي وایي په آسچر ویلی کې دوی د جنیټیکي شننې تر څنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څیړي، او د دې اوږدمهالې څیړنې پایله به کیدای شي په نوره نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د آسچر ویلی اوسیدونکي چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي، د کب غوښه او زیتون ډېر خوري. دا دواړه د مدیترانې د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري. د آسچر ویلی اوسیدونکي د روزمره سبزی هم په خپلو خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبي ډول پلی تک زیات کوي او پر غونډیو خیشي.
د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور په سیاوري د لیسې ټاکل سوی چې روانه اونۍ به اروپایي ټولنه د هغې پلان عملي چارې مخته یوسي چې له مخې دغه اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یوه برخه ده چې د بروکسل او انقرې ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک سوی دی. د دغه تړون پر اساس انقرې اروپایي اتحادیه ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغوښتونکو د پراخ او چټک بهیر مخنیوی کړی او بروکسل هم د نورو امتیازاتو تر څنګ غواړي له ترکیې سره د ویزې شرط لري کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې په یو شمېر غړو هېوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقرې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخه نیولې ده. د رویټرز د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر ژن کلاود جونکر د یکشن بی په ورځ وویل چې نوې احصایې ښیي چې د تېرې پنجشن بی په ورځ یونان ته 3 کسان رسېدلي، حال دا چې په تېره اکتوبر میاشت کې چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ اوج ته رسېدلې وه، په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو دې هېواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د ازادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویټرز ته وویل، موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقرې په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوي عملي کړي، د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولای شي؟ د رویټرز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقرې ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري، خو د ترکیې حکومت نه غواړي چې ناوخته ځواب ورکړل شي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو خبرداري ورکړی چې انقره به له خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي د بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمېر ډېر کم شوی، خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریه او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې د اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې، بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه 22 قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تیره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسوو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یو ځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډېره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډېر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري، مدني او د اقلیتونو د حقونو، د بیان د ازادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده، خو ترکیه چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخې سیاست مخته نه وړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیکپا سرګندونې درته خبرو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبري ووري چې وایي د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. تر څه مخکې راځو د روح الله نیکپا په اړه رپورت ته. د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپا وی چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته. روح الله نیکپا ازادي راډیو ته ویل کته هم د اولمپیکی لوبو په ورتک سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نشوي کړی، خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیوال کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي.
امیدواري کې وجود داره
خغلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلد کارت یا چانسی لاره موندنه ده. دا موقع د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی. که قسمت وي چې موږ ته دا جواز راکړل شي، بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو. روح الله نیکپا او درې نورو افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوي سیالۍ وي ونه شوای کولای د اولمپیکي لوبو جواز ترلاسه کړي. 2018 کال اولمپیکي سیالۍ به د اگست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي. د افغانستان اولمپیکي اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل. نیکپا که څه هم چې ډېر وخت له هیواده بهر و، اوس بیا ګیله کوي چې ورزش مسؤلین د اولمپیکی لوبو اتلولی ته ارزښت نه ورکوي. خغلی نیکپا هیله وکړه چې له دې وروسته د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکی لوبو ارزښت ته ډیره پاملرنه وکړي.
باز مسؤلین ورزش همیشه وخت خواهش کړیم و صلاح خود کشیدیم که
خغلی نیکپا وی موږ د ورزش له مسؤلینو تل دا غواړو چې لکتر لګ د اولمپیکی لوبو مډال او ګډون درکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزش چارواکو هم دا خبره نه ده درکړي چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي. د اولمپیکی لوبو د ګډون د سیالۍ لپاره روح الله نیکپا ورسره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل، خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې. د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خوړو او بوتي لاسرسي نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړو. د اولمپیک ملي کمیټې هم ویل چې د دغو لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. او خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د خو بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه به کوي چې دغه زی قرار قرار هواری کړی. قدر من اوریدونکو و مریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله مند چې وکولی شي د وایلد کارت یا موقعي چانس لاري د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورټ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روان دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورټ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستيال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري. ښاغلی هوتکی ازادي رډیو ته ویل ک ورزش قانوني نشي او د قوانینو لمخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي، د ورزش په پرخه کې به پرمختګ ناشونی وي. ښاغلی هوتکی له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټول قانوني لارې چارې برابرې کړي.
قانونمن شدن ورزش یک پروسی بسیار بسیار
طولانی او غمنګی ده. هوتکی وایي د ورزش قانوني کول په یوې یا دوه ورځو نه کیږي، بلکې ډېرې اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څه هم موږ ځینې کارونه کړي دي، د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندي کړي دي او هڅه کوو چې طرز العملونه، لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو. ورسره له هغې چې زموږ قوانین جوړ شول، په لنډ وخت کې به د منظورۍ لپاره چارواکو ته وړاندې کړو.
ما برای تای مراحل قانوني آماده بسازیم.
د خغلی هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډیرو سختو شرایطو سره مخ و. خغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د ځینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نویو طرزالعملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړېدو سره به تنظیم شي. اخوا د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ دي. یو ورزشي منتقد آریان خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې په ریاست کې ځینی چارواکي د ولسمشر له فرمانه سرغړونه کوي. خغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول خدي، خو باید تر ډیره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي.
دا په کار ده چې ورزش قانونمند شي. دا ډیره قانوني خبره ده. رئیس جمهور هم دو نقطه ته ډیر تماس نیولای دی. په خپل فرمان کې چې ورزش باید قانونمند شي، ټول فدراسیون د قانون په چوکاټ کې د مشخص اساسنامو طرح ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي. خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان هغه چې باید شاید تطبیق نشو، بعضې کړۍ شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي.
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغې کې د موازی فدراسیونونو له منځه تلل، د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي و چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای ملافتونو وساته. کنه حکومت خو خپل دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای. د ټولو ټول پام ډالرو ته دی. د خلکو غمه د جړه په کونج کې ملتيريږي. لا چې د مصیبت پر وخت اله د خپل فیسبوکي اکټونو او اکسونو نمایش ورکړي. له داسې چارواکو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خبرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درخایو. پام وکړئ.
دا اخبار مسول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو چی ډیر خوخیږي. او مسول ځواب ورکوي چې مانی مانی ډیر ښه، همدای وخت دی، سبا ته باید ورشم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځئ دغلته کینی.
مننه صاحب، مننه.
څومر اوړي دي مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لګمنې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول؟ دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه ولیدلی. د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډیره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوي؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده. څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم مې خلاص کړې او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده. ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر وو، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلود چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسو سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
اسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه. سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې که راسې نو کفایت کوي.
خیر یو څه صاحب، ډېره مهربانې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر ویسی صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به کو.
د تاسو په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تقریبا شل تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه و؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت او اولادونو ته د حلالې روزۍ ګټل.
صاحب په خوراکونو کې مو څه شی ډېر خوښیږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب
که رښتیا درته ووایم نو کورنۍ سورکړی چرګ مې ډېر زیات خوښیږي.
صاحب که دې خوښه وي نورې پوښتنې به سبا ته وکړم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسې.
ډېره ښه خبره دې وکړه، ډېر هوښیار او د تجربې والا خبریالې.
مننه صاحب، مننه. خزی
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم او ته به یې په کوچو کې ښه سور کړې او ښې مزهداره مصالې به هم ور واچوې.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې نو؟
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم. نور څه وایې؟
هېڅ، نو ورشه حلالې که.
او زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب
که؟ هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري. نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښېږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي. ودې ګټلمه وروره، ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړېږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړو.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم. په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځه مه.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سره کړي چرګان در وړم، اسانه کار دی.
څه چورت وهې
صاحب؟ ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدا ننه مقرر یم.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه دوه وهي کارونه خو وشوه. هو بخی، که مو اجازه وي مرکه به پیل کو.
هو پیل کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
اتر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه دي.
او څو ډول عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیسکریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه. بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسي هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي د لږ سخت هم وینو. نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لره درخی او یا هم د هندوستان. راځئ نن مو کلی ته بیایو او د کلی ډاکټر درخیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی ګیره مې وچاو ده ډاکټر صاحب، مړ شوم. وی
ته څه مله؟ څه شی دې خوړلې دي؟
سر او پښې. وی
خوله دې خلاصه که؟
وی
دا غسې ساده وباسه، ساده ششر وباسه. بس کینه.
وی
پاسه کې ودرېږه.
الله 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 الله،
دا غسي بيرتا كينا.
وي وي
وصم له.
الله الله الله، وي خدای، وي وي
دكتور صاحب غاخ مي خوګيګي مړایکم.
ته دخلت كينا خله دي خلاصك. كوم غاخ دي ده
دكتور صاحب؟ دا غاخ دي.
خا خا خا، ومي لي ده خله دي نورم لګو ازك. افرین. سترګې دې پټه کړه؟
دغه ده.
افرین، خوله دې نورم خلاصه کړه. دغه سي.
آخ
مخوره، پیچکاری مې ورته وکړه چې کارخته شي. دومره په زوره دې اخ که لکه ژامه مې دې چې ایستلې وي.
اخ ډاکټر صاحب، هغه د ما کار څنګه شو؟ وی وی
ته څه مله، استراحت درته پکار دی.
وی
ډاکټر صاحب، دا ستونه مې ډیر خوږیږي.
له څه وخت راهیسې؟
ان له پرون راهیسې.
ته دې خوله خلاصه که؟ اوهو،
څنګه لا ژوندی پاتې؟ دا خو دې اډی دي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ډیر بد اډی دي. دي
نو څنګه به کم؟
اوس به درته پورته کم. خوله دې خلاصه که؟
ډاکټر صاحب، له ډې پورته کولو ډارېږم.
ما ډارېږه، خوله دې خلاصه که؟ دغسې. افرین.
مه کوه کنه، نږدې مې د ګوته پرې کړې وه، اوس به پورته شوي وو.
خوږیږي نه؟
نه، د ورځې د پنځو شپېتو کسانو پورته کوم. خلاصه که خوله دې، کنه بیا دې بېهوشه کوم.
ښه، دغه ده.
افرین، دغسې. دغه دې خلاص شو، زه نو لاړې دې بیرون تو که.
وی ډاکټر صاحب، نومې نوي وتلی. وی
ته څه مله؟ دغه سي، دا پښې دې راټولې
کړه. الله 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 الله،
دغه سي. افرین. او دا خو دې نو وتلی کنه.
وی
هغه هم چپې خواته.
نو اوس به څه کوم؟
زه یې درته نیسم.
وی
ته وسو ګورا چې څنګه زه ته راولم
ریختیا
او
وی 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 خیر سه ډاکټر سه چار شهید ز دکړی دی لا 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 لا
او کنه یو ځل چې ناروغ دل تراشی بیا بل چاته نشی راس خطللای مخورا داغه سه ما
لا لا لا
داغه شر روان دی رازا 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 څنګه دی درد خو بند درته کوي
نه لګ لګ درد کوي
دغه دی دغه دی چې پورته شو راکېنه نو دقسې لاړشه او یو پیاز وخوره او بیا یو غوړه توډه ډوډۍ پرې وتړه چې ګزکي یې کړې ده ښه
خیر اوسه ډاکټر صاحب دغه دی فیس دې واخله
ښه دغه درمل هم درسره واخله څوارلس سوه افغانۍ کېږي
دا د څه لپاره
د ناروغۍ دپاره دی د نو ګزکي دې پرته له دوا نه وځي
ښه
خورې په تا څه شوي
خوب کې وېرېږم
ته کېنه چې څاکتونه درته ولیکم د پیریانو سوری در باندې ولیدلی
رښتیا وایي ډاکټر صاحب ابله شپه پام مې نه و په ډیران تېره شوم
خبرونه نګر نشنه برابر کړی و او برخه غیستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یاویا کندهار 22 خوست 1 جلال آباد 3